درنو اوریدون کو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربر یم او د ازادي رادیو د خبرونه د ضیا محمود ضیا منصوری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیری برخه 19 پروگرام د زما حق ته بیل شوی، خو تر هر څه مخه پام وکړي مهمو خبرونو ته. په افغانستان او پاکستان کې سیلونو ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله او زیات مالی تاوانونه رسولي. په کابل، پروان، لوګر، میدان وردګ، خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان، زابل او ننګرهار کې د تیرو څو ورځو سختو سیلونو لږ تر لږه 15 کسان مړه او 8 نور یې ټپیان کړي دي. دغو سیلابونو یو اویا کورونه بشپړ او 122 سرسري تخریب کړي او دغه راز زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه له منځه وړي. اخوا پاکستان کې بیا د سیلونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر 50 تنو ته رسیدلی او لسګونه نور ټپیان دي. د سر ډیر زیان له افغانستان سره په پوله نږدې خیبر پښتونخوا ایالت کې اوښتی دی. دغه ایالت کې سیلابونو 200 کسه وژلي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي جون میاشت کې څه باندې 230 افغان کډوال ایران ستانه شوي دي. د ادارې نن په یو اعلامیه کې لیکلي دي چې ډیری دغه افغانان له ایران څخه په زور ایستل شوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغان کډوالو ډله ییز اخراج به په افغانستان کې بې ثباته وضعیت لا پسې کړکېچن کړي. ایران د جولای تر شپږمې هلته میشتو بې اسنادو افغان کډوالو ته د وتلو مهلت ټاکلی و. د راپورونو له مخې تر دې نیټې د مخه ایرانی پولیس لاس په کار شوي او د ورځې زرګونه افغانان له ایران باسي. تیر څو ورځې لږ تر لږه 10,000 کسان د ورځې له ایران افغانستان ته ستنیږي. د هند په مرسته لسګونو افغان معلولینو ته مصنوعي پښې ولګول شوې. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رندیر جیسوال پرون په خپله ایکس پاڼه د خبر ورکړی، هغه لیکلی دی چې د هند د یوې خیریه مؤسسې جیپور فوټ لخوا 15 افغان معلولینو ته په بریالۍ توګه مصنوعي پښې نصب شوي. جیسوال دا کار له افغانستان سره د هند د بشري مرستو یو برخه وبلله او زیاته یې کړه چې د مصنوعي پښو د لګولو دا 15 ورځنی کمپ له تود هرکلی سره مخ شو. برطانیې، فرانسې او جرمني د نړیوالې اټومي انرژي ادارې مشر رافایل ګروسی ته ګواښ غندلی دی. دا غبرګون وروسته له هغه راغی چې یوې سغدریز ایراني ورځپاڼې ګروسی د اسرائیلو لپاره په جاسوسۍ تورن کړ او د هغه د محاکمې او اعدام غوښتنه وکړه. ایرانی چارواکو تر اوسه پورې په څرګند ډول د دې مقالې ملاتړ نه دی کړی. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر امیر سعید ایروانی ویلي چې د ګروسی په وړاندې هیڅ ګواښ نشته. د رویترز د خبري اژانس د رپورټ په اساس د دریو اروپایي هیوادونو له ایران څخه غوښتنه کړې چې له ادارې سره همکاري بیا پیل کړي او د کارمندانو خوندیتوب تضمین کړي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د مفتشینو د خوندیتوب تمه نشي کېدی، په ځانګړې توګه د اسرایلو او امریکا لخوا د ایران پر اتمي تاسیساتو له بریدونو وروسته. او امریکایي چارواکو دغه وسلوال بریدکونکي جسد پیدا کړی چې د اطفایي پر کارکونکو یې ډزې کړې وې. پیښه د امریکا په وخت پرون ماسپښین مهال واشنگتن سره پر پوله د آیداهو ایالت کې رامنځته شوې. ګمان دادی چې بریدکونکي لومړی ځنګل ته اور اچولی او کله چې د اوروژنې کارکونکي هلته ورسېدلي پر هغوی یې ډزې کړي دي. دغو ډزو کې چې د راپورونو له مخې له پولیسو سره تبادلې 2 ساعته دوام وکړل، د اطفایي 2 کارکونکي هم وژل شوي دي. د بریټ لامل او انګیزه لا معلومه نه ده. د خبرونو پای
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
درونو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. د دازما حق دی خبرونه کې زه سلطان محمد سرور ستاسو په خدمت کې د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږم. د دوحې د پروسې نوې غونډه نن د قطر پلازمینه کې پیلیدونکې دي. آیا نړیواله ټولنه به د طالبانو نظام پرته له دې چې د بشر د حقوقو په اکله خپل ژمنې ترسره کړي وي ومني کنه؟ دا اساسي پوښتنه ده. د طالبانو استازو څوک علمخ کې قطر کې ویلی چې خځې او نجونی حق لري چې ل قاعده بغداد نه نیولې د دوی پټکو تر دورې حدیث او ل لومړی ټولګي تر ډاکټورا پورې زده کړې وکړي، خو اوس دا تقریبا څلور کاله وشول چې د نجونو په زده کړو بندیز دوام لري. تازه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې دغه مسلې اوس د دې په وینا یو دینی اړخ غوړه کړي او دغه دینی اړخ یو حلاره غواړي چې یو معقوله حلاره ورته پیدا شي چې د دو پټکو هم د مونږ اسلامي شریعت اصول پکې عملی وي او هم د غستونز ته رسیدګي وشي. دا زما حق دی په دې خبرونه کې په دې بحث کوو چې ولې د طالبانو اوسنۍ دریض د هغه یو څخه چې په خوای قطر کې بیان کړی وو مختلف دی. جونه له تعلیمه منی کول سیاسي تصمیم دی که دینی؟ را سره میلمانه دی د افغانستان د استراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس ډاکټر حاتف مختار او د پوهنتون استاد مستوره سیلاب. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ خبرونې ته په لاندې واتس اپ شمیره تماس ونیسئ، خبرونې سره او خپل نظر وړاندې کړئ، یا په همدغه شمیره خپل نظر او پوښتنه ثبت کړئ. شمیره مو ده د واتس اپ 00202301. پښتنې به له میرمن سیلاب څخه شروع کړو. میرمن سیلاب، ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړي او موږ سره میلمه یاست په دې خبرونه کې. بله،
سلامونه جناب سیاست تاسو ته، ټول اوریدونکو ته خوشاله اوسئ.
میرمن سیلاب، اوس په افغانستان کې د نجونو د تعلیم وضعیت څنګه دی؟ تشپګم سنف مخکې لدی چې په دې بندیزونو باندې یو غږیږو، په دینی اړخ او په سیاسي اړخ خبرې وکړو، اوس تشپګم سنف پورې نجونې مکتبونو ته ځي، څنګه دی وضعیت په کابل کې؟
جناب سرور صاحب، یو خبره ډیره واضح ده چې د انجونو انګیزه کلن لبین نه تللې، او هر هغه انجونې چې هغوی په شپږم سنوفو کې دي، هغوی هغه نه لري، د تمه توقع نه لري چې دوی به نورو سنوفو ته اجازه ورکول شي، دوی خپل درسونو ته ادامه ورکړي. یعنی کلن دوی د رواني ستونزو سره مخامخ دي. زه شاهد یم جناب سرور صاحب چې اکثریت اوقات کله چې متعلمین خبرې کوي، یا هم دوی مثلا دوی سره ناست کیږي، دوی هغه دیدګاه مطرح کوي، دوی دیدګاه غوښتل کیږي، دوی نظریات دوی سره همدا تر بلاخره زمونږ آینده به څنګه کیږي، او مونږ دې ته منتظر یو، دې ته امیدوار یو چې مونږ ته هم لاره پیدا شي چې حد اقل تر دولسم ټولګي پورې خپل درسونو ته ادامه ورکړو. او بدبختانه چې دوه ډېرې منشي دوی په ذهنونو کې ده، یو داسې دوی مثلا زیر سن دي چې دوی اجباري وتلو ته غاړک دي، او دوی ودونو ته یعنی غاړک دي، او بل خبره دا ده چې دوی متاسفانه او بدبختانه چې دې ته آماده دي چې د افغانستان نه بهر ووځي، او دوی یو وسیله د فشار د خپل فامیل لپاره هم سوي دي چې هغوی د افغانستان نه بیرون ووځي، او هغوی د افغانستان نه مهاجر شي نورو هیوادونو ته. دوی خپل هغه اقتصادي ستونزې هم مد نظر نیولې دي، او متاسفانه او بدبختانه په ډېر خراب وضعیت کې دوی قرار لري. په اکثریت یعنی دی یو تعداد ډېر سره د ما تماسونه دي، د هغوی هیڅ امید نه لري، هیڅ تم توقع نه لري. هر څومره چې مونږ ورته انګیزه ورکوو، مونږ ورسره خبرې کوو، هغوی حتی د مونږ په خبرو هم نور اعتبار نه شي کولای، او متاسفانه یو دی ناباوري فضا منځته راغلې ده، او ډېرې منشي پایلې هم لري.
ډیره ډیره مننه استاد سیلاب. داسې ریپورټونه هم شته چې د دې پر ځای چې طالبانو په جنو په تعلیم باندې لشپګن صف نه پاس بندیز لګولې، خو مدرسې پرانستل شوي او په مدرسو کې نجونې لشپګن ټولګي نه پاس هم پرته له سینی تفاوت نه پورې درس وایي. د اروپا کله موږ څه معلومات لرو؟ د نصاب په هکله، د تدریس په هکله، هلته د نجونو ورتګ په هکله؟
دسته جناب سرور صاحب سے افغانستان کے پخوا ہم دا مدارس ودوی فعالیت درلود خو تر یو منظم چارچوب او تر یو منظم طرز العمل لاندې متاسفانه او بدبختانه چې اوس د هرې مدرسې څوګوی وایي چې مونږ اصلي او دینی علوم تدریس ورکو د هغوی مشخص نصاب نه ده معلوم. اکثریت مدارس هیڅ اصلا ثبت راجستر نه دي په وزارتخانه کې او انجونې هم مثلا سید دوی ته دینی مسائل تدریس کیږي اما په هغه کچه په هغه سویه چې اصلي علوم باید تدریس شي هغه نه تدریس کیږي. دلته کابل کې ډېرې داسې مدرسې دي چې هغوی مثلا د مدارسو جواز نه لري اما هغوی فعالیت لري قدرې کلن ضعیفه قدر ده. جناب سرور صاحب زه د یو آزمایشي شکل باندې یو مدرسې ته تللی وم او هلته ما غوښتل چې زه وګورم چې دا انجونې بالاخره دلته تدریس څه رقم ده، د دوی استادان څوک دي، څوک درس ورکوي، کوم نصاب مخته وړل کیږي. متاسفانه او بدبختانه د ما سره زه دومره ډېره خفه سوم چې هېڅ اصلا تصور مې نسوی کولی. حتی تاسو باور وکړئ هغوی په صحیح الفاظو په تجوید باندې هغه قرآن مشان هم نشي تلاوت کولای او الته هم په لوړه کچه باندې انجونې نه زی چې تاسو دغه نه ته متوقع لرئ. مثلا الته هغه میرمنې زی چې غوي یا هیڅ سواد نه لري یا هم هغوی ابتدایي سواد کړي او د دې لپاره چې هغه دیني ابتدایي دیني زده کړي ځکه هغوی مدارس مخه کوي. ډېر کم تعداد متعلمین دی او ډېر کم تعداد هغه متعلمین هلته حضور لري چې هغوی د مثلا دولسم صنف کې وو یا یولسم کې وو یا لسمو صنفو کې وو هغوی مدارسو ته دي. استثناء بعضې مدارس دي چې هغوی یعنی ښه فعالیت لري او هغوی کار کوي اما هر یو خپل ځان ته مشخص نصاب لري. مونږ او تاسو شاهدان یو، مونږ او تاسو په دې معنی پوهیږو چې دینی علوم تهداب د ټول علوم وګدي اما دا چې مثلا هغې ته تاسو رشد ورکوئ داسې مثلا اصلي علومو ته تاسو ننوځئ داسې مثلا اصلي علومو ته تاسو لاسرسی پیدا کوئ دا کله یو بیل بحث ده. مثلا په پخواني جرایمو کې یا په پخواني قوانینو کې د سایبري جرایم واسنیت موضوع نه مطرح کیدله اما دا وسنی شرایط کې دا په ډیره لوړه کچه باندې دا جرمونه ترسره کیږي. نو دې ته مشخص چارچوب باید دی. زه نه وایم چې دینی مدارس باید باندې، زه دا نه وایم کلن باید دوی د فعالیت اجازه ولري اما هر چا ته خپل انتخاب باید ورکړي، هر چا ته مشخص نصاب باید وټاکل شي، هغه که اصلي علوم دي هغه که دینی علوم دي. اما دا کفایت نه کوي دې ته چې تاسو وایئ دینی علوم زده کړئ. تاسو فکر وکړئ په هلته مثلا یو استاد راځي، البته په ټولو کې نه کوم استثنا، بعضې مدارس چې ما لیدلې دي یو تعداد دي، هلته د استاد نه تاسو هغه شرعي احکام پوښتنه وکړئ. متاسفانه او بدبختانه چې هغه خپله استاد هم په مکمل په شرعي احکامو باندې نه پوهیږي. هلته مثلا د کیمیا یا د فزیک یا د ریاضیاتو یا د نورو علومو چې تاسو کله پوښتنه کوئ د اقتصادي لارښ نه هغوی داسې نفر استخدام کړي چې هغه کلن متعلم ته جوابګو نه ده. نو دا په خپل خپله کچه باندې خپل اضرار لري.
مننه استاد سیلاب. تاسو ته بیرته را وګرځو، مخکې له دې چې ډاکټر صاحب مختار نه پوښتنه وکم، ذبیع الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویان په دې وروستیو کې له بی بی سي سره مرکه درلوده، هغوی د خبریال د یوې پوښتنې ته د نجونو د تعلیم په هکله داسې جواب وایي.
خصوصا هغه ارګانو چې په دې وخت کې مسؤلیت لري هغوی به په دې وخت کې انشاءالله کار کوي، کار به روان وي. خو دا زه پیشبیني نه شم کولای ځکه دا داسې موضوع ده چې دلته اوس هغه دینی ارخ پرکړی ده، دا دینی ارخ ته حلاره غواړي چې معقوله حلاره پیدا شي چې هم زموږ اسلامي شریعت اصول پکې عملي وي، هم د ستونزو ته رسیدګي وکړي.
دا د مجاهد صاحب جواب وو کله چې خبریال تر پوښتل چې د انجونو د تحصیل موضوع ته به کله حلاره پیدا کیږي. دا پوښتنه هغوی بیا تر وکړه په بل رنګ چې آیا دا موضوع به حل ولري کنه، بیا دوی جواب داسې ورک
هغه مسئول ارګانو نه په دې برخه کې جواب ورکړي. په عموم کې ما اشاره وکړه چې دا مسله دینی مسله ده، باید یو حل لاره شرعي حل لاره پیدا شي، نظام خپل شرعي مکلفیت ادا کړی وي په دې برخه کې. خو په عموم کې زه بیا هم اطمینان ورکوم خپل هیوادوالو ته چې هغه ستونزې باقي دي، د وخت په تېرېدو سره به حل لاره خدای پیدا کوي.
ډاکټر صاحب مختار، تاسو نه ډیره ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منلې ده او تاسو په دې خبرونه کې ځان سره لرو میلمه.
سوار صاحب تاسو نه هم مننه او سلام او احترامات ټول تاسو ته خدمت کې.
ډاکټر صاحب، ما د خبرونه پای کې وویل چې طالبانو په دوحه کې څلور کاله درې کاله پخوا درې نیم کاله پخوا مشخصا مولوی صاحب شهاب الدین دلاور اندېښنو ته ځواب ویلی وو د تعلیم په حق له هلته پوښتنه تر سوې وه چې د نجونو او د ښځو د تعلیم په حق له به تاسو جواز ورکوي که نه. هغوی ویلي وو لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې تر پانتونه پورې تر دورې حدیثه پورې ښځې کوای سي تحصیل وکړي. ولې چې کله طالبان واک ته بیرته راستانه سول د دوی موقف تغییر وکړ؟ عمومی برداشت دا او هغه څه چې دوی په دوحه کې ویل هغه ټول د طالبانو نظر وو، هغه د دوی استازي وو، خو چې کابل ته راغلل وضعیت بدل سوالې. ډاکټر صاحب
متاسفانه چې محترم مجاهد صاحب هم واقعیت نشي ویلی او د افغانستان د ملت دغه ستره دایا او حق د یو جلی حق د تعلیم او تحصیل دی چې هم خدای ورکړی، هم قرآن ورکړی، هم شریعت ورکړی او هم اسلامي نړۍ کې په دې وو پنځوس اسلامي ملکونو کې من هي سکول ټول جمهور علماو په دې باندې فیصله کړې چې ښځه حق د تعلیم او تحصیل لري او اسلام د تمدن، مدنیت او رفا او علم دین دی. متاسفانه طالبانو د خپل ضعیف روایت په نتیجه کې د افغانستان د نجونو سره او د دوی د ښوونځیو پوهنتونونه تړل د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف ګڼل. د بل اړخه ګورو چې مجاهد صاحب خپل خبرې کې هغه استدلال چې باید پر منطق ولاړ وي نشي کولی، هغه هم په دې واقعیت باندې پوه دی چې دا یو ظلم دی، یو جفا دی. او زموږ غوښتنه د طالبانو نه همدا دی کچېری دوی د نجونو ښوونځی تړي او د افغانستان د ملت غږ ناوري، دغه به د طالبانو د نظام د ماتولو یا د منځه وړلو یو سبب او علت هم وګرځي. من المجموع د افغانستان خلک که هغه د هر قوم پرې مربوط دی، هغه د طالبانو نه دا پوښتنه کړې چې تاسو د ښوونځي دروازې زموږ د نجونو لپاره خلاص کړئ. مولوی صاحب شهاب الدین دلاور ما سره مخامخ په یو مصاحبه کې چې موږ سره په ماسره ثبت دی په مناسب وخت کې تاسو ولېږم، هغه دې موږ ته وویلې کله چې موږ کابل ته ورسېږو موږ به حق د تعلیم او تحصیل د افغان نجونو ته او خویندو ته ورکوو او موږ به داسې یو اسلامي نظام ولرو چې هغه ټول شمول وي. اما متاسفانه کله چې طالبان د قدرت کدی ته ورسېدل د حزب انحصار د خپلو سیاسي رقیبانو وهل تکول او د خپل ملت غږ نه اورېدل دا لړۍ شروع کړل چې دا د اسلامي نظام یا د طالبانو د نظام د بقا لپاره به مفید، مؤثر او اغېزمن نه وي. زه مطمئن یم چې طالبان به د نجونو د ښوونځی خلاص نکړي او طالبان په خپل دریز ولاړ دی او د افغانستان د ملت او د طالب په منځ کې یو ستر واټن وجود لري. هغه واټن او فاصله همدا دی چې طالب د خپل ملت د غوس اکثریت غږ نه اوري، د قدرت ګدۍ ته رسېدلی خپل ځان نه پرته بل څوک نه ګوري او دا د افغانستان د ملي ګټو او په لویه کې په ستراتیژیک لحاظ افغانستان وروسته دی. تاسو کلاس کال وروسته په دغه حالت چې روان دی افغانستان وګوري، نو په افغانستان کې به نه ډاکټر وي نه به یو ښځینه ډاکټر د سی اوس هم ګوري چې ګاونډیانو ته مونږو. زموږ غوښتنه دا دی او نه پوهیږو چې طالبان ولې سره له ده چې پوهیږي چې د یو نظام بقا په در نغښتی دی چې دوی باید خپل ملت ته مراجعه وکړي او تر ټولو د مخه خپل مشروعیت د یو سترې لویې جرګې په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه وغواړي او بیا د نجونو ښوونځی او پوهنتون خلاص کړي. اما متاسفانه طالبان نه زموږ مشورو ته غوږ نیسي نه د افغانستان د ملت غږ اوري. زه دا سناریو د افغانستان لپاره داسې کړنه د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف
مننه ډاکټر صاحب. خو په څنګه بیا هم دا ده چې په دوحه کې چې څه وویل سول یو څه وو او بیا چې افغانستان ته طالبان راستانه سول واک ته ورسېدل په تدریج د دې پالیسی بدل سول. دغه پښتنه اوس ده چې دا تغییر څنګه پکې راغی؟ ځینې فکر کوي چې هغه کسان چې طالبانو په نامو په دوحه کې غږېدل لکه مولوی صاحب شهاب الدین دلاور د خپل طالبانو نور مشرانو پوره صلاحیت نور سره خصوصا د مولوی صاحب هبت الله اخندزاده د بیل نظر لري او کله چې دوی راستانه سول غ خپل نظر په دوی باندې تحمل کړي چناغه اوس مشر دی دغه نظر او تصمیم دی من د تعلیم د جنکو دینجونو هم د هغوی لخوا نیول سوی دی.
ګورې په اسلام کې د یو امیر اطاعت تر هغه وخت پرې په مادون باندې او په خلکو باندې واجب وي تر هغه وخت ته چې امیر دی الله په امر باندې ولاړ وي او تحصیل او تعلیم د الله حکم دی او دا اکثرا علما په دې باندې قاطع فیصله کوي په دې اصل کې پرته له تعلیم هیڅ شی نه کیږي. دریم د طالبان په څو برخو ویشل شوی هغه عظیمه قدرتمنده ډله چې د ایبت الله تر سوري لاندې کار کوي په استخباراتي او امنیتي لحاظ دوی ته نږدې دی د قندهار قدرت د دوی سره دی د دو لسو دیار لسو کسان نه زیات نه دی چې هغه شورا په شمول دی ملا هیبت الله نه غواړي چې افغانستان په هندونونه یا ښوونځی د نجونو لپاره خلاص شي چې دا مونږ بار بار وایو چې نه ملا صاحب شهاب الدین دلاور کوم صلاحیت درلود او نه عباس ستانیزی. دوی ورو ورو له صحنې نه مخ کړ. ډېر داسې طالبان دي چې هغه له صحنې نه وتلي او د افغانستان کې د طالبانو په منځ کې ستر واټن د دغه تعلیم په خاطر راغلی. متاسفانه چې مجاهد صاحب هم دا خبره په جرأت او جسارت نشي کولی. مجاهد صاحب هم د قندهار د ډلې تعسیز لاندې دی او د دوی یو مامور دی او هر څه چې دوی ورته وایي هماغه منعکسوي. خو د افغانستان د ملت ګټه په دې کې دی چې طالبان د خپل ملت غږ واوري. تر هغه وخته پرې د خپل ملت غږ وانه وي او ښوونځی خلاص نه کړي طالبان به هم په رسمیت ونه پیژندل شي او افغانستان به هم له انزوا نه ونه وځي. بس
مننه ډیره مننه. مخکې له دې چې نورو پښتنو ته ادامه ورکو تخنیکی همکار مې وایي چې وګران اوریدونکو په حد کې دی نغړو چې ډیر منتظر پاتې سي. ګرانه ځان معرفي کا مایکروفون تاسو په خدمت کې دی مهرباني.
قربان تم سروات کا سلام نه تا ته ټول همکاران ته مالا دیو شروع جوړ وای.
وعلیکم السلام کزان راو پیژنئ.
زه نشانه اوریدم کې عبد الحدا تعلم د هلمند ولایت سلطان محمد سروات صاحب.
اتل صاحب مهرباني است.
قربان تم سروات صاحب لکه مې مجه اشاره وته وکړه نجم د حکومت غوښتنه ده د خوند پر مخ باندې د پوانتنو د شونځي دروازه خلاص کی د شریعت په چوکاټ کې. خو خبره ده چې سلطان محمد سرور صاحب دوی دن داسې نه هلي کیږي خوند چې مثال دی وايي چې جر د سبا او بل سبا کې نه کیږي. خدای مهربان دی خدای ته تامه ونه ګوند خدای انا پاک ورځ نه لای راوړي اعلان وکړي چې مثال خبرې د پوانتنو شونځي خلاص سرور صاحب محترم.
اتل صاحب ستاسو په کلی کې شونځي مکتبونه شته؟
بالکل نارینه و دستا خو د شیزنه و دنن در سلطان محمد سروات صاحب محترم.
دینجونو نسته بیخی تشپگم ټولګي هم نسته؟
در شپږم ټولګي پرستا خو غدا سې دی په شریعت کې ستا مثال د خبرې په کلیوالو سیمه کې توجه نه ورته یان ته د سیمه ستا سروات صاحب محترم کډر دوام چې په کلیوالو سیمه کې د سیمه ستا مثال نارینه و شونځم نسته. هغه د شونځنه و د خطه کې افال ته په شاره او په دغو کې په شارو کې ستا در شپږم سیم په پوري او بل مدارس تدریم مدارس سروات صاحب محترم اوس دني مدارس اکثر خو مراجعه کړي دغه دني مدرسې وای سبقان وای سروات صاحب محترم.
اتل صاحب تاسو خپل بچان ستا څو زمند دي څو لونه دي؟
او الحمدلله زما یو دانا زیدي تلو دانی ملوران د سلطان محمد سروات صاحب محترم
ما شاء الله
رضی الله دی استانیان کې ټول مسلمانان سره.
زوی دي څو کلن دی؟
زوی مو شپږ کلن دی سروات صاحب محترم کوښنه دی.
ښه تر اوسه مکتب ته نه ځي؟
یا دروسه مکتب ته نی او دروسه پوری خدا ش خاص مکتب د غم دلته څخه کوشش ډیر کوم سروار صاحب کله ما واسه طاقت کارو کې ته خدا قسم د تاخه م خپل د کور چګلا بي سواده پرېږم ځکه په بي سواده سړي باندې هیڅ نه د جوړه بي سواده په شمول دړاند دي لکه ورون انسان چې بدلاري روان مثال بلی وتر لاس نیولي بي سواده سړي آی نن دغه سروار صاحب محترم بي سواده چې د غش مرز دی خدا پاک دی وږي موږ په ټول افغانستان کې دغه د بیسوادۍ کچه کمه سي کندور مملکتو ته موږ وګورو پر ملکی مثال د خبرې نه دا چې شته ولاکه وینه چې هغه د سواد نه کړی نه دا چې نر ولاکه پیدا کې بدبختانه موږ افغانستان د هغه خدای پاک مهربانه دی الله ته تمویلو شیوراز نه ورځ حکومت اعلان وکړي چې د خوند پر مخ فانت نه وشن دي خلاص دي
توکل په خدای په اولادونو کې د زوی مشر دی کنجون خويندې تر مشر نه دي زوی خو ویل شپ کلندې اتل صاحب اتل صاحب فکر کوم او ما لونه دي څو کلنې دي لوزوی نه دي مشران دي که کشرانه
مشری لور چې مده اته کلنه سرواسا محترمه هغه نور چې دی هغه ترازیم کشرانه دي هغه مشری لور چې مده
اته کلنه ده هغه په لیک لوست پیږي سلیکای
دروازه پورې خو په لیک لوست نه پوي سرواسا محترمه خو دني سبقام ورته ځکړي دي ځکه موږ منډیکا چې د ډیره د شهر ته خلیر د سرواسا محترمه دلته موږ د شونځیم نه لري چې مثال لیکل وسه څوک ورته دغه کې فارمانه دی درم ان شاء الله خدای ته تم وینم چې په لورانو په زامونو باندې سواد وکم ځکه مخکې د ټول د سواد خپل ارمانجن سرواسا محترمه دروسه پوری خو لیکل وسنه دی ودغه کړی ان شاء الله کوشش کوم چې د سیم منډیکا ته ولاړ شم چې تل لیکل وسه د خپل بچانه زده کوم
ډیره ډیره مننه الله توفیق درکې ډیره ډیره مننه اتل صاحب رب سو بیرته خبرونه ته ځینو ګرانو اړیدونکو موږ ته خپل پیغامونه هم پریخي دي استاد سیلاب او ډاکټر صاحب عاطف کستاسو اجازه وي دغه پیغامونه به واورو او بیرته به خبرونه تستانسو
جوان په مبارک مو نظر دا د طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمينه برابر ک او هم وخت چاپیرال برابر ک د کدي وقف د نظام فلاس کې دا او د نظام تر شتر لاندې سی هم د دیني اصول مطابق ولې زده کړې په مخ وځي نو دا به د دې د نظام او نړیواله سطحه د دې د رشد او د ارفا او په دننه د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټولو سبب بسي نو که د باندې وسیاسي ديني خربای څوک پولی هم او د دین له اخره نو په دې کې چې د خپل غشيانو ته برابر کړي ديني اصول مطابق نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم ديني لاسته راوړنه خالد له غزنی خبره کوم
السلام علیکم زدا ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم او زما نظر د جنو د تعلیم په باب دا دی چې باید یو حل لار ورته پیدا سي او میکانیزم ورته جوړ سي او جنې خپل زده کړی وکي دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکي نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غم وخوړ سي وسلام با احترام ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم او زما نظر دا دی د نجونو د تعلیم په باب چې باید انشا دا موضوع سیاسي ونه ګرځېږي دا یو دینی موضوع ده یو دینی اړخ لري چې په دې په باب باندې د اسلامي سازمان او شیخان سره کښېني یو محققین علما به چې د دې دپاره یو حل لاره پیدا کړي والسلام
با احترام. د څو کسو ګرانو اوریدونکو نظر مو اوریده د انجنونو د تحصیل په اړه کې استاد سیلاب تاسو د دوه خلکو غوونه اوریدل څه احساس کوي چې د طالبانو حکومت چارواکي ولې لکه چې مخکې ډاکټر صاحب هم ویل یو فاصله ایجاد شوی دی ولسو د حکومت ترمنځ ولې دغه موضوع د څنګه ځای توجه نه کیږي استاد سیلاب
متاسفانه جناب سرور صاحب لکه مخکې چې تاسو هم اشاره درلودله په افغانستان کې هر نظام چې راغلی هر نظام متاسفانه نه هغوی په خپل سیاست داخلي سیاست کې نه هم هغوی په خارجي سیاستونو کې تاسو ډیر مستقلانه عمل نه کوي متاسفانه او بدبختانه او دا خو موږ او تاسو شاهدان یو چې نور ممالک یا پر قدرت ممالک یا هغه ممالک چې هغوی نسبتا د اقتصاد له لګانه د هغوی د امنیت له لحاظه هغوی د هر لحاظه چې تاسو اړتیا وي چې هغوی په لوړه کچه کې قرار لري، نو هغوی خپل هغه منافع، هغوی خپل قدرت، خپل امنیت، خپل جیوپولیتیکي منافع، خپل یعنی هغوی ټول مسایل مد نظر نیسي، بلاخره یو اقدام کوي. او متاسفانه او بدبختانه په افغانستان کې دا مسایل هیڅ تسان مد نظر نه نیول کیږي. د هر نظام د بقا لپاره د ملت شتون او د ملت درېدل دا یو مهم بحث ده. تر هغه وخته پورې یو نظام بقا لري تر هغه وخته پورې چې ملت د دوی تر شا ولاړ وي. اما متاسفانه هغه نظامونه ډېر کم پاتېدونکي دي چې د هغوی سره ملت نه درېږي. دا مخکې د ورور چې تماس نیولې و، فکر کوم که مو نوم اشتباه کړی نه وي، اتل صاحب د دوی خپل وویل چې زه یو بې سواد یم، که نه د ما خپل زه خپل سواد نه لرم، او دوی په ډېر لرې پرتې سیمو کې هم ژوند کوي. نو دا چې بې سواده ده، مېرمنې هم بې سواده ده، اما باوجود دغومره مشکلاتو چې دوی دواړه بې سواده دي، دوی دې ته خوشبینه دي او دې ته مشایق دي، دې ته علاقه لري چې حداقل زمینه ابتدایي تعلیم د دې اولادونو ته برابره شي. نو دا خو چې ترغو د ولس په زړه باندې کارونه شي، د ولس منافع مد نظر ونه نیول شي، د افغانستان منافع مد نظر ونه نیول شي، نو دا نظام به څنګه؟ جناب سرور صاحب، نه په اسلامي اصولو کې، نه هم په وضعي قوانینو کې، نه هم زمونږ او تاسو په پښتو کې، په افغانیت کې، په هر چوکاټ کې سوا چوي دا د انجونو د دوی د انجونو د تعلیم نه د دوی د حق خبره مطرح ده. اسم ربک الذی خلق، آیات صریح د قران عظیم شان ده. دلته نه د نساء او نه د رجال تفاوت نه ده په ذکر سوی. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، واضح آیت د قران عظیم شان ده. جناب سرور صاحب، نو که چیرې دې ته لا تروسه پورې هم په څلورو کلو کې هم دې ته یو اصولي شرعي لار نه پرانستل کیږي، او اوس دې ته تصمیم نیول کیږي چې دې موضوع یو شرعي اړخ نیولی او باید د شرعي چوکاټ کې دې ته، نو آیا دوی شرعي قوانین بیرته له سر نه تمدید کوي، دوی شرعي قوانین بیرته له سر نه جوړوي که څه رقم؟ زه په دې مفهوم باندې اسانه هیڅ پوه نه شوم. وځي قوانین په افغانستان کې هم د اوس بل حاله په بعض مواقعو کې چې هلته مثلا ضرورت پیښیږي، د وځي قوانین نه استفاده کیږي، اما کله چې د انجونو د تعلیم او د تحصیل خبره مطرح کیږي، هلته متاسفانه چې هغه وځي قانون چې دلته نافذ هم ده، چې هغې نه هم تشریفاتي اړخ باندې نوم اخیستل او تشریفاتي اړخ لري، هلته بیا کلن چوپ دي. او بدبختي دلته د جناب سرور صاحب چې د دې موضوع نه مختلف نور مشکلات هم رامنځته کیږي، د ولس واټن د فعلي نظام نه دا واضح خبر د جناب سرور صاحب چې هم د چې هم ځینې مشکلاتونه و، دا نه وایي چې هغه کلن ډېر د هر نوع جال تصویر د فساد نه بيخي پاک مبارک نظام، او اصلا د سينو ډېر مشکلات هلته هم درلودل، اما ولس نسبتا فيني اقمنو ته خوشبينه، او دوی ویل چې هغه تعهدات دوی په دوحه کې کړی، او هغه خبرې چې ولس په خپل عام فکر باندې لغینه برداشت درلو، متاسفانه چې کلن برعکس و. د ډېرو داسې مشرانو سره زمونږ هم کله نا کله ناسته کیږي، د هغوی خپل فامیلونه دلته نسته جناب سرور صاحب، د هغوی فامیلونه د افغانستان نه بهر دي، چې هلته دوی ته د تعلیم زمینه هم مساعده ده، د تحصیل زمینه هم مساعده ده، د کار زمینه هم مساعده ده. د دوی ډېر داسې مشران دي چې هغوی غواړي چې واقعا یعنی افغانستان کې د انجونو د تعلیم، د انجونو د کار، د انجونو د سیاسي، د میرمنو د سیاسي فعالیتونو سره هیڅ اصلا مخالفت نه لري، اما بدبختي دلته ده چې هم دننه نظام کې اختلافات رامنځته شوي دي، او هم د دینه یو سیاسي ګټه اخیستل کیږي. او د فکر کوم تر هغه وخته پورې چې دننه افغانستان کې د ولس نه فعلي واکمنان او فعلي نظام مشروعیت ترلاسه نه کړي، فکر نه کوم چې د پرملنی مشروعیت د دوی ترلاسه کړي. او متاسفانه چې نور ولس هم ډیر خسته سوی، ډیر زیات خسته ده جناب سرور صاحب. زخلا یو ما تر مسری کچ پوری درس ویل اما متاسفانه ز اوس د فیرن ز حیران پاتیم ز بلخره دومره می درس ویل دومره می زحمت ویشه پدیر سخت اقتصادی شرایط کې مونږ زده کړې وکړي متاسفانه عرفي مسائل هم د افغانستان کې ډیر زیات ارزښت لري د ټول سره مبارزه وکړه او مونږ یعنی وکول شو یو خپل ځان یو چې ته ورسو اما اوس بیرته هغه صفر نقطې ته راغلي نو حداقل دا مسائل خو جدا باید مد نظر ونیول
شي مننه مننه ډیر استاد سیلاب تاسو ته به هم بیرته راوګرځو ډاکټر صاحب حاتف مختار هم را سره دی د دینی مطالعاتو څېړونکو عبدالاحمد استاد عبدالاحمد عرفانی را سره په کرخه وصل سو استاد عرفانی به برنامه خوش آمدین
سلامت باشم سلام بر شما بر مهمانان محترم شما بر شنوندگان عزیز
بحث ما مشخصا روی ایست استاد عرفانی چندی پیش یکی از خبرنگاران مشخصا خبرنگار بی بی سی از آقای ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسید که بالاخره موضوع تعلیم و تحصیل دختران و زنان چه وقت حل خواهد شد ایشان در جواب گفتند که این موضوع الان رنگ دینی به خود اختیار کرده و قسم کنا گفتند که ما میخواهیم که یک راه حل برش پیدا شوه که هم اصول شریعت عملی شوه و هم این مشکل برش رسیدگی شوه مردم میپرسند سوال است که آیا شریعت اقدر مغلق است که در 4 سال نتانست موضوع تعلیم دخترها و خانمها را حل کنه یا چیزی که ما به نام به عنوان فقه میشناسیم چیز دیگر است که طالبان از او برداشت دیگری دارن آقای عرفانی بفرمایید
بله اگر از این نگاه بنگریم موارد دینی داره هر بینا در او شک نداره اما آیات قرآن مجید نیست حدیث صحیح پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم نیست مسئله فقهی ما در فقه داریم که یک خانم یک زن نمیتونه حتی مدیر یک مکتب بشه که چندین نفر و چندین مرد یا زیر اثر از او باشه یک موارد اما بحث دیگری در فقه داریم که زن میتونه خلیفه بشه زن میتونه امام بشه زن میتونه رهبر بشه زن میتونه تمام زمامدار اموری در نظر بگیره مشکل اساسی در اینجا که در شرایط کنونی و اساسی چی مرد و چی زن چی نر و چی ماده اول بودن از او حق انسان بودن است چی یهود باشه چی نصارا باشه چی غیره باشه مهم اینه که حق انسان رو نباید ضایع کرد در شرایط کنونی اگر به مأخذهای دینی و موارد فقهی بگیریم اکثر موارد فقهی در بحث‌های گذشته دیگه شما هم گفتم اکثر حتی ما میتونیم اکثر آیات قرآن کریم که آیات عام داریم و آیات اخص داریم بعض از آیات منسوخ شده در شرایط کنونی اما نظر تلفظی تلفظ میشه مسئله فقهی کاملا در شرایط کنونی مردود هست و مسئله فقهی در این شرایط کنونی هیچ وقت در نظر گرفته نمیشه اگر ما موارد درست است موارد فقهی در شرایط و در همون زمان قابل بحث بوده و قابل تطبیق هم بوده و در شرایط امروزی نیست بلکه ما در 100 سال قبل نیک ما بلکه جامعه غربی هم به چنین مشکلاتی بودن بین سفید و سیاه تبعیض بود بین شهرنشین و دینشین تبعیض بود بین زن و مرد تبعیض بود حتی شما اگر تاریخ ما تاریخ کنید در یونان باستان وقتی که اینها آمدن سکولاریزم را آوردن به حقوق انسانی به حقوق یک بشر را آوردن در دنیا بعضی از موارد حتی در کتاب‌های الهی که مثل انجیل هست خیلی موارد
یعنی آقای عرفانی میبخشین سخن شما را قطع کردون میبخشین یعنی طالبان در عصر حاضر چنگ میزنن به متون سابق متون فقه سابق که الان از نظر شما از کاربرد نداره
بله ببینیم به متون فقهی دست میزنن متون فقهی هم همه آرایی نیست مثلا چی در شیعه و چی در سنی موارد داره که در واقع در همون شرایط زمان وقت بوده. حالا اگر بگیریم متون فقهی کامل اکثریت رو بگیریم کاملا مردود و منسوخه، در شرایط امروز تطبیق نمیشه.
چرا منسوخه؟ چرا منسوخ مردود؟
به خاطر که نیازمندی اون شرایط رو می، مثلا ما با یک حدیثی با شما میتونم بگم که مثلا فقهی اگر از مدینه تا مکه یک زن میرفت بدون نامحرم فقها نوشته کنن نره، چرا که امنیتی وجود نداشت. اگر با اون شطور یا با اون اسبی که میرفت از حفت یک زن و پاکدامنی یک زن از بین میرفت، در رهزنه بود. اما در شرایط امروزی که یک زن میتونه از افغانستان وارد تیارش به هر نکات مختلف جهان پایینشه، هیچ ممانعتی وجود نداره، تامین امنیتیه. پس اگر ما قیاس بکنیم و موارد در نظر بگیریم، در واقع بعضی احادیث هم منسوخ شده و این متونهایی که طالبان به نفع خود میگیرند این موارد شخصی خودشان است و در واقع در امورات اسلامی کدام ربطی نداره، مخصوص در شرایط امروزی.
یک جهان ممنون. دکتر صاحب مختار، از نظر شما منع یا تعطیل حق آموزش دختران و زنان این یک تصمیم دینی است یا تصمیم سیاسی؟ دکتر صاحب مختار.
به نظر ما، بله، به نظر ما و به باور ما نه دینی است نه سیاسی است، بلکه یک روایت سیاه است که با زور می خواهند به سر ملت افغانستان تطبیق شود که در دراز مدت کارآمد نخواهد بود. همونطوری که استاد به مسائل بسیار قوی و عمیق و دقیق اشاره کرد، ما هم و تایید از سخنان اینا میگیم که در عصری که ما قرار داریم و افغانستان از لحاظ من یک نقطه استراتژیک میبینیم، اگر طالب درب مکتب و پوهنتون را بروی دختران چنان که میبندن بسته ببانند، حتی بقای افغانستان از لحاظ استراتژیک هم زیر سوال میره. حتی امروز علم مثنوی در اطراف و اکناف ما هست و جنگ ها توسط قدرت ها تغییر شکل پیدا کرده. به این اساس آنچه که ما مطالبه داریم و نظر داریم یا به طالبان نظر داشتن داریم چه دی افغانستان دی ملت رد دی واوی و یه موضوع داده چه زمین چه برو چه افغانستان باید دست یا افغانستان وی چه تعلیم ده پکه نوی اینجوری تعلیم تا نزی، یعنی به سواد افغانستان و ازمون پا گوانده کشتون ولری همه غشان چه دی افغانستان دشمنان و غشتل اگه یو پا یو پا افغانستان که تدبیخی گی که طالب استقلالیت لری او پر خلو پشو ولار دی دی افغانستان ملت حکما دی و الامر دی نو در پشتن از سوال دی چه آیا هغه اهداف چې د افغانستان دښمنان غوښتل تاسو نه تطبیقوي؟ آیا تاسو په خپل لوی لاس دا چې د امریکا ضد جنګېدلی دغه نظام د بدنامولو هڅه نه کوي؟ آیا په نړیوال سټیج کې کوم ایمیج تاسو د افغانستان نه نړۍ ته ښیي؟ آیا دا ایمیج د خپلواکۍ، آزادۍ او د علم او د اسلام اصلی انځور دی؟ که طالبانو نه غوښتنه کوو چې دا موضوع د علماو لپاره حل دی، د علماو لپاره حل دی، ښځه حق د تعلیم او تحصیل او د سیاست او د تجارت لري. طالب نه مو غوښتنه دا دی چې اول د خپل ملت غږ واوره او دویم د دغه سپېڅلی زور نړۍ چې نړۍ تاسو وګورئ. همدا اوس موږ راپور ولوستلو چې په دنمارک، ناروی او فنلند کې په زرګونو افغانان خپل دین پرېښی. نو پوښتنه کوي چې دین دی والے پرېښو ته خو مسلمان یې ولی عیسویت راغلی؟ وایي زه اسلام کې تعلیم او تحصیل نشته، خپل لوګانو لپاره خپل کورنۍ لپاره دین پرېښود، ودرېږ زما ماشومان تحصیل وکړي او تعلیم وکړي. دغه مسؤلیت هم د طالبانو زعیم ملا هیبت الله مشر ته رسیږي چې یو افغان خپل دین پریږدي د لپاره چې د تعلیم او تحصیل فضا ورته نه مسای دی، د خدای او د قرآن او د آخرت په ورځ کې به ته
په دې لحاظ
آخري خبرې من غواړم، په دې لحاظ یو ځل بیا د طالبانو په حکومت، د طالبانو په نظام او د طالبانو په مشرانو غږ کوو چې تاسو دغه تصمیم چې شوهنځای مو د انجونو په مقابل کې تر د افغانستان د ملي ګټو بلکې د افغانستان د بقا پر ضد دی او تاسو د نظام له منځه وړلو لپاره په یوازنۍ دلیل همدا ګرځي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب مختار. زه استودیو کې دلته ناست یم تاسو غوږونه اورم. د سمې په ځل کې چې کاش کې د طالبانو یو ویاند هم را سره وای چې د یوې خبرې مو د یوې لږبي اوریدلې وای یا مجاهد صاحب یا بل ویاند یا بل ویاند خو غي اکثر د سم پشمار خبرې کوي وس هغه اول وختو کې اول کلونو کې چې مطبوعاتي کانفرنسونه هم زیاتو غږیدل هم په پرانیسته توګه اوس ډیر نه غږیږي او ځین نړیوالو رسنیو سره خو بيخي تماس محدود ده. په هر صورت برمیگردیم به استاد عرفانی. پیشتر مهمان دیگر ما استاد سیلاب گفتن که در قرآن کریم متون را استناد کردن که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون اقرا باسم ربک الذی خلق که هر دو آیت شریف است. استاد عرفانی راجع به تعلیم و آموزش، آیا اسلام تفاوتی را میان زن و مرد قائل شده یا نه؟ بحث های شما چه میگه در علوم اسلامی؟ استاد عرفانی بفرمایید.
سلامت باشیم. نه، در متون اسلامی هیچ تفاوت بین زن و مرد وجود نداره. هل یستوی الذین، هل استفهام است، اینجا برابر نیست. آنانی که میدانند و آنانی که نمیدانند، بلکه به آنانی که میدانند بالاتر است. اینجا الله متعال مشخص نکرده که چی مرد باشه و چی زن باشه. کلمه اقرا کلمه عمومی، همونطور که پیامبر اسلام میگه ز گهواره تا گور دانش بجو، یعنی یک طفلی که حتی به صحبت کردن میتونه مکالمه بکنه و حتی تا زمانی که وفات بکنه لحظه وفاتش باشه، یعنی مشخص نشده چی سن باشه، چی سال باشه و مرد باشه یا زن باشه. ما در این موارد کدام هیچ تبعیضی نداریم. اطلب العلم ولو کان فی الدین، پیامبر اسلام میگه اگر در چین هم باشه، حتی در کشور کافری هم باشه، در کشور غیر مسلمانی هم باشه، شما اگر میخواییم زبان یاد گیریم و اگر میخواییم علم یاد گیریم و اگر میخواییم تمدن و پیشرفت علمی داشته باشیم، باید در کشورهای اسلامی، چه که غیر اسلامی هم در شرایط امروزی هم چین میدانیم که کشور اسلامی نبود، شما میتونیم که بریم. حتی اینجا مشخص نکرده که یک زن باشه یا مرد باشه، باید شما بریم همه موارد در نظر بگیریم. بعضی از مواردی که کاش که ما بارها در بحثای شما گفتم که از طالبان و از کسایی که باسواد باشن و کادر باشن و علمیت داشته باشن حضور پیدا کنه، این که در رسانه ما بکن و اونا بکن فایده نداره. کاش که اونا حضور پیدا میکنن و حرفایی که میگن در به اصطلاح موارد بحث میکنن و پشت قدرت میگن که کسای دیگه که مردم بشنون و در مقابل اهل علم بیان جوابگو باشن و پاسخ بدن. در واقع یک توضیح کردن و یک حرف زدن این موارد بدون عدالت هست. در واقع بحث اینه که یکی از مواردهایی که جفتی که امروز طالبان در کشور اسلامی انجام دادن، وزارت اوقاف، وزارت امر معروف است. ما در اسلام به نام وزارت امر معروف در هیچ متون اسلامی ما نداریم. قرآن میگه ولتکن منکم امتا یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اینجا میگه کسانی که اگر به خاطر بدل معاش امر معروف انجام بدن، یک زمان مقطعیه. اگر اینها از وظیفه برکنار بشن، در واقع دیگه انجام نمیدن. نه، وظیفه مرد و زنه که امر معروف انجام داد. اگر یک مادر فرزند رهبر تربیه کنه، همیشه امر معروف را انجام داده. اگر اردو و پلیسی که در واقع سر مرزا را اداره بکنه، کار منکری را انجام داده. این وظیفه تک تک از مسلمان ها است. در واقع ما در مقابل از این که وزارت امر و معروف و نهی از منکر در اسلام نداریم، بلکه که خوشبختانه ما به نام وزارت امور زنان در اسلام داریم. همسران پیامبر اسلام نقش امور زنان را به خود گرفته بودن که هر زمانی که پیامبر اسلام خانم‌ها می آمدن و جمع می شدن در کنار، می گفتن که شما بریم مشکلات خود را از عایشه و ازواج مطلب و دیگران شما از اونها پرسان کنید. حتی ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام است. شما در هیچ نوع وزارت سخنگو نداره که ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام بوده. خود ام سلمه 3378 حدیث از پیامبر اسلام نقل میکنه و 600 زن در زمان
پیامبر اسلام راوی احادیث هست. اگر این موارد زنها تحصیل نمی داشتن و زنها در کنار پیامبر اسلام نمی بودن، چطور میتونن که اینا راوی حدیث باشن؟ و امروز در افغانستان و در سراسر کل جهان اگر ببینیم، علما در روز جمعه همه کلمه قالت در ذکر میکنن. کلمه قالت یعنی کلمه تانیث داره، یعنی مؤنث است. پس اگر زنها نمیتونن درس بخونن، سرنوشت اینقدر احادیث چی میشه؟ ببینید که یک نقطه بعد از حفصه که همسر پیامبر اسلام است، که همه شمشیر زنان هم بود در عرب، مردم بسیار قوی هم بودند، با قدرتی هم بودند، بازم یک نقطه از قرآن کریم به دست حفصه پیامبر اسلام تسلیم میده. رفیده انصاری بنت سعد که دکتر جراح بود در واقع، و این موارد هزاران موارد دیگری که باید اونا پاسخگو باشن. بر علاوه که اینها به نفع این ملت نیست، بلکه به ضرر این ملت هست و حق یک انسان به جفا به ملت میشه و خود اینا کاربرد اساسی نه در بین مردم خواهد داشتن و در بیرون خواهد داشتن.
تشکر استاد عرفانی. سوال دیگه می ایست اگه کوتاه جوابتین آقای عرفانی، که برداشت مرد سالارانه در فقه در چه شرایطی به میان آمده؟ در کدام زمان؟ در زمان عباسیان یا زمان قبل از اون امویان یا بعد از اون؟
ببینیم، اگر ما فقه کاملا، ما گفتیم فقه شما بررسی بکنید، در فقه یک موارد دادن که زن میتونه خلیفه بشه، یک زن میتونه که مدیر یک مکتب هم نشه. از صدر از بعد از پیامبر اسلام که فقها آمده، همچون اختلافات مثل بشری است، انسانه، و این نمیتونیم ما بیایم دلیل بگیم که نصف فقه. شما ببینید وقتی که در کشورهای جمهوریت پارلمان وکلای پارلمان به پارلمان را میافتند بعد از وثیقه محکمه و آرای مردم، همون مواردی که دارن یا اون چند سال، پنج سال یا هر مقداری که در اون کشور هستن، در همون موارد قانون قابل تطبیق است. بعد از اونا که میرن، همون قوانینی که تصویب کردن لغو میشه. مثلا فقهی هم عین اون هست، در شرایط اون زمان درست کاربرد داشته، در شرایط امروز لغو است. بعد علمای جهان اسلام در این راسته تصمیم میگیرن و هر چی که علمای جهان اسلام گفت در همه کشورهای موارد اسلامی باید تطبیق بشه.
یک جا ممنون آقای عرفانی. مهمانان عزیز، همکار تکنیکی میشاره میکنه که شنونده گرامی روی خط هستن، په خط کده نغوالوش دیر منتظر پاتیسی، ځان را پیژنه او پختنمو او نظرمو مطرح کهی. میربانی
سلام. سلام علیکم ستنوان سروش تا استاس تکنیکی هم کاران دم درنگا ټول خو ګورې دن کو ته میهمانو ته سلام
علیکم. وعلیکم مبارز مبارز صاحب مهربان است.
مبارز جانان لپران.
مبارز جانان صاحب مهربان است.
من بوای چې دلته کوم ګورو د طالبان حکومت به خو ستا خبره د سی غیب کړي دی، یعنی دا خبره اوس در سره بدی باندې نه باس کې نه غونډ نه وکړي نه دغه کې د چا خبره ده تر اوس تر لیولس موضوع لاندې پرتا ده. کله چې هغه لس موضوع ایسته سی بیا لس نور باندې چې بیا لس نور باندې څنګه مرها خلانې پرغې باندې نه باس کې نه پختن. یوازې دغه یو خبره خدای څو کال کې ستا خپل مېدل چې دا موږ یو د شریعت په چوکاټ کې دغه ورته برابر وو. بیا دا کو دا څو کال کې بل خبره خدای نه کړې هم دغه خبره ده چې په شریعت په چوکاټ کې دغه کو څو کال کې بل خبره تاسو ته د خلینو نه دا ورېدل چې دی بوې چې موږ دا کار کړی دغه قدر پرمختګ کړی دغه قدر پرمختګ کړی دغه مېشت وخت نه ولې دغه مېشت بعد به دا ستونزال یو خبر ته غواش نیولې دغه خبر د نورې نسته بس هغه دا خبر اوس د سترا غیب کړی د نام دلته د چا بخوله د خبر راځي چې یادی مکتبونه لاس یادی نه لکه لاس یو خو زموږ د دې مشران زده ډیر ګلبن د سنگر مشران کوي مشران او چې بل موضوع چې دا ژر تر ژر وخت طالبان او پاته ودی چې څنګه کا دغه چې کاغه په خوله کې خبرې منی د زموږ په وطن کې به یو مثال درک وطن کې مخکې د وټین دغه کور په کور کې دی ولدا بشران ور دا کو دغه کې کو په کور د مجتمعات مسجد په مسجد هغه مسجد په مسجد دا خبره مله تاسو زه تی اشاره نه تاسو ولې نو دی نو وته چې دا مکتبونه لا کې تاسو خبره مله دا به هم ومن تاسو ورځ د دې مشران ورغلی وستنځي مشران ورغلی وخت دی ورغلی وته چې مستل چې دا مکتبونه علاقې د جوړ مکتبونه علاقې د مو خیالات دا ما باندې ګټ نه کوي وطن تاسو بر
جانان سه
مکتبونه چې بده وطن نه اباتې نه باتې
جانان سه کنجونه تعلیم اونه که چه تاوان لری؟
دان اختیار ده ستمر سره ته کوم ګورو خو سره بهار ولسوالی کې وګور ده بهار دغه کې سره جنا ډاکټر نه هي ته هر کار کې وګور پولیس کار ته استا بهار کار ته یو خو زمون په افغانستان کې ته وګور تو سو تلور سو ولسوالی په تلور ولسوالی کې دا زمون ولسوالی خو نو ولسوالی له کوم پر ولسوالی کار ته موږ د ولسوالی نو دوه مرکز ته رات کې رات ته یم نه وسته ولسوالی کې د غټ ډاکټر نه ست غټ وختونه نه ست زنا ډاکټران هم ستاله نه ستو دانی قابلانی یو دانی ادویه دانی دلته ست نو لسه موږ دې بخیز موږ د دې مشرانه دې ګرمه نه دې دې ورسته تاسو ماته وایسته تاسو دې ورسته تاسو دې چې د قومي مشران ورغلي طالبان او قوت کې مستل بخیز د هر ولایت دوا دوا او تور چې درې دې او تور چې ورغلي دې نه دې ورغلي نه غواړ د مشرانه نه غواړ د سندې مشرانه نه غواړ طالبان
ولی نه غواړي مشران ولی نه غواړي مثلا تو جنان سه پی کې پتاوان باندې مشران مشران والے نه غواړي چې ورسي مشرتابه ته کینی ورته وایي د طالبان مشران ته چې دغه موضوع حل ک اندېښنه لري
یو خدای د دې د خبر د غواړي چې وایغه مولایان د لانکان خپوي سیده پوي مولایان موږ هم وایي چې پوي زحات پوي خو دې دغه موضوع به خې غیب کړی دا باید سم وته چې دې تاسو پوي زحات پوي خو دغه موضوع موږ ته ورای سپاو چې دغه ځکه مشکل دغه مشکل دانکه کاتی دغه چې په ولی مشکل دغه کوي ولی مشکل نه علي مشکل د مخه د ماسک وته چې پلانکی ځکه مشکل دا کار
اته
څه کوي موږ بندو یعنی دا غوله د دوی بس مخه مشکل د مخه مشکل نه وای بندي
مننه مننه جانان صاحب یو جهان مننه الله دې توفیق درکې الله دې روغ رمټ لره درنو میلمنو د وخت 15 دقیقې پاتې دي له استاد مستوره سیلاب نه به شروع کو د اوسنی وضعیت د حل لپاره ستاسو وړاندیز غواړم استاد سیلاب مهرباني وکړئ
کچېری جناب سرور صاحب تمونکا وړاندیز وومن ال سی او کچېری حد یکر
خو مونږ خو وړاندیز کوو سیلاب سیلاب صاحب استاد مونږ به وړاندیز وکړو وګورو به څوک مانی مهرباني وکړئ مهرباني
زمونږ وړاندیز ساده چې دا د افغانستان د هر بحث چې کینی وای دا د افغانستان موضوع ده د افغانستان موضوع ده نو دوی د فرصتونو له لاسه نه ورکي که واقعا دوی غواړي چې د افغانستان د ولس لپاره د افغانستان د ملت لپاره او دغه ملت لپاره خدمت وکړي نو نور د ملت نه زوري دا د افغانستان داخلي موضوع ده د افغانستان داخل کې دا موضوع حل کړي نه شرعي مشکل لري نه د نصاب مشکل لري نه عرفي مشکل لري نه هم ولس مشکل لري نو وخت چې دا څلور نقطې او دغه څلور مهم موارد کې مشکل نشته نو باید مشکل حل شي او دروازې پرانستل شي چې هم د مهاجرتونو لارې بندې شي او خلک نور په هغه ډیر یو ښه روحي او ښه انګیزه باندې خپل افغانستان ته راستنه شي او افغانستان کې ژوند وکړي
ډیر ډیر مننه استاد سیلاب ډاکټر صاحب مختار ستاسو وړاندیز د وضعیت د حل لپاره د بحران دی وټلو
زما باور دا دی چې طالب زموږ وړاندیز څخه چې زموږ راګ به هم پیښونه لګيږي او د افغانستان د ملت راګ دا دی چې طالبان د افغانستان د ملت راګ واوري او دا یو ستره لوی جرګه دراوړي چې په هغه ستره لوی جرګه کې د طالبان خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي د احمد شاه بابا په سیر او دویم دا دی چې بلا قید او شرط انجونو شوانځي خلاصول طالبان به په نړیوال انزوا کې یا افغانستان به نړیوال انزوا نه ووځي د افغانستان ملي ګټې دا وایي چې طالبان دې هر څه کیږي د خپل ملت سره د تعامل او د تفاهم لار غوړی کی تر هغه وخت پرې چې د خپل ملت غږ نه اوریدلې
مننه
په اجماع باندې منتج نشي په بین الافغاني کانفرنس یا بین الافغاني اجماع باندې موافق نشي زه مطمئن یم چې د طالبانو رژیم یا د طالبانو نظام یا اسلامي امارات د ستر ګواښونو سره مخامخ وي
مننه استاد عرفانی پیشنهاد شما برای بیرون رفت از بحران بفرمایید
اینه که باید طالبان صندوق را آرای بگذارن
اگر دوران خلافتی هم میگم خلفای اسلام هم از طریق آرای مردم پیش رفتن، اولی و مشروعیت مردم رو به دست بیارن، و اگر میگن بعضی از اقوام خوش نیستن که دختران در مکاتب برن، این هم باید صندوق بگذارن. و ثالثاً اینه که از جامعه جهانی خواهشمندم که فشارهای بیشتری بر طالبان بیارن که از این مسئله مردم افغانستان خطا بخت.
یک جهان ممنون. درنو میلمنو او درنو اوریدونکو لتا سټولو نه مننه. دا زما حق د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. زه د خبرونه په پای کې لخپلو ګرانو میلمنو د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس ډاکټر حاتف مختار، د پوهنتون استاد مستور سیلاب، او همداراز د دینی مطالعاتو څېړونکي عبدالاحمد عرفانی څخه مننه کوم، او له ټولو هغو ګرانو اوریدونکو چې موږ سره یې تماس ونیو او خبرونه کې برخه واخیسته له دوی نه مننه کوم. تر راتلونکي اونۍ او بلې خبرونې پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد آباد او خوشحال اوسئ.